د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان د هیواد په کچه سوله ییز لاریونونه په پام کې لري، او په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو لار نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شپه پام وکړئ د خبری مجلې خبرونو ته چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دی.
ازادي راډیو دوستانو، ستوري مسې پروګرام د بخیر اغلاس پام کړی د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د جنبش گزار پر نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب یې لننه پیل کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو د پیژندل سوي مدافع اسمه جهانگیر مړی به سبا خاورو ته وسپارل سي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان په یو شته ولایتونو کې نن د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي نږدې 5 میلیونه ماشومان او بچي عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي د ګزړن ضد واکسین ورکړل سي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې کوچنیانو ته باید په څو دورو کې د پولیو واکسین ورکړل سي تر څو د پولیو پر ضد مسؤل شي.
د پولیو د سیا واکسین مده د راسیت یو ځلې ورکې ماشوم ته د عمر تر پای پورې هم قوم کی. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د وحشي وایرس د ګردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي.
ډاکټر احمدزی په وینا په وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د کوچنیانو د فلج درې نوې پېښې لیدل شوې دي. په افغانستان کې د جنبش گزار په نوم ډله وایي د جمهور رئیس د کار د وروستیو سلو ورځو حساب لنن څخه پیل کړ. د جنبش گزار مشر فهیم فطرت نن ازادي راډیو ته وویل په سولهیز ډول د قدرت د انتقال غوښتونکي دي.
بر اساس ماده 61 قانون اساسي افغانستان
د وایي د افغانستان د اساسي قانون د یو شپږم ماده پر اساس حکومتونه 15 کاله وخت لري. نو د افغانستان د ملي وحدت حکومت د جمهور رئیس د کاري دورې پای ته رسیدو ته لنن څخه سل ورځې پاتې دي، او جنبش گزار غواړي چې د نوې ولسمشر د ټاکلو انتخابات باید د 1290 لمریز هجري کال دوري او غوي د میاشتو ترمنځ وشي. د جمهور رئیس دفتر تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار نن بیرته پرانستل شوې ده. د شمال لوی لار په سالنګونو کې د ډیری واورې د اورېدو او د برف کوچونو له امله تړل شوې وه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره شوې او په ځینې ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. د جنرال رجب په وینا اوس لاره بیرته پرانستل شوې ده او د واورې ورشت کمزوری سوی دی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل د اداري فساد تر سلو زیاتې دوسیې د څېړنې لپاره څارنوالۍ ته استولې. د کورنیو چارو وزارت د تفتیش رئیس احمد ضیا کوهستاني د ازادي راډیو خبریالان ته ویلي چې په وروستیو کې د اداري فساد 1500 مورد څېړلې او د څلورو جنرالانو په ګډون یې په 125 موردو کې یو شمېر کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالیت او قانون پوهي اسمه جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي هغې ټولو انسانانو ته د مساوي حقوقو په خاطر د زړوره مبارزه وکړه او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. اسمه جهانگیر د شنبه په شپه په لاهور کې روغتون ته لیږدول شوې وه او د یک شنبه په ورځ د مرګ خبر اعلان شو. هغه د مرګ پر وخت 68 کلنه وه. د هغې مړی به سبا په لاهور کې خاورو ته وسپارل سي. د پاکستان د سند ایالت اعلی وزیر له صدراعظم غوښتنه کړې چې د اسمه جهانگیر په دولتي مراسمو د اسمه جهانگیر جنازه په دولتي مراسمو کې باید خاورو ته وسپارل سي. اسمه جهانگیر د پښتنو د احتجاجي پرلت ناتړ کړی وو او اعتراض کوونکو ته په اسلام آباد کې په وینا کې ویلي وو
مې سمتلو کې پاکستان پختونو کې بغیر
زما په نظر له پختونو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
ایک تنگ نظر پاکستان.
هغه په 2015 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندیدا و. پاکستانی طالبانو تایید کړی چې تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر خالد مسعود په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان یو بیان اعظم طارق مسعود نن ویلي چې خالد مسعود د ګورواک په نوم سیمه کې وژل شوی دی. د تحریک طالبان مرستیال مشر خالد مسعود په سجنا هم مشهور و. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري په 8 نیټه ویلي و چې د تحریک طالبان ډلې مرستیال په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. روسي څېړونکي وایي هغه مسافرونکي الوتکه چې پرون د مسکو ښار په 80 کیلومتره کې سقوط وکړ پر ځمکه د لګېدو تر وخت جوړه وه. د څېړنې د کمیټې په رپورټ کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې په الوتکه کې تر سقوط مخکې د اور لګېدنې هیڅ اثر نه دی موندل شوی. الوتکه له هوایي ډګره تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او یو اتیا تنه چې پکې سپاره وو ووژل سو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزیر ویلي چې د الوتکې د سقوط په سیمه کې د سختې واورې د اورېدو له امله د مړو د موندلو عملیات ښایي یوه اونۍ وخت ونیسي. څېړونکو نن ویلي تر غورځېدو وروسته په الوتکه کې چاودنه شوې ده، خو هغوی داسې ویلي چې داسې نه څرګندېږي چې په پیښه کې به ترورستان لاس لري. البته په دې اړه د پیښې د څېړنې اعلان لا نه دی سوی. او د ژمي اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخي د نڅا کاناډایي لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. په دې سیالۍ کې د روسیې لوبډلې د سلورو یا سپینو زرو او د امریکا متحدو ایالاتو د زیړو یا برونزو مډالونه ګټلي دي.
لازادې رادیو مخامنې خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام را سره اوسئ. په زړه پورې مطالب او نوی راپورونه لرو. د هیواد په 21 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. آیا په افغانستان کې دا ناروغي له منځه تلی شي؟
چې په دا فورم کې موږ سره په تیر روان کال کې همکاري وکړي پر روانو شپږو میاشتو کې ان شاء الله د کوډیو لمنه به افغانستان ته راځي.
جمعیت اسلامی ګوند وایي د لری کړل شوی والی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څو ورځو کې په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه په پام کې لري. د دې مظاهرو قانوني ارخونه له یو کارپو سره په مرکه کې چیړو.
دولت د قانون د چوکاټ کې واچي هغه د ضربه د سوزي حل کی او ځکه کې نه کوم چې موږ دغه چام راټول کی چې هغه د قانون د چوکاټ وي.
په نورو موضوعاتو کې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي چې د ناامنیو له کبله هیواد ته راستنېدو ته زړه نه ښه کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړو د پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته به چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په دې کمپاین کې د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د دغه وزارت د پولیو د له منځه وړلو پروګرام مسؤول ډاکټر میوند احمدزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان او یونیسف د ادارې په همکارۍ ترسره کیږي. نوموړي وویل د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي.
2013 کال کې مونږ 14 پولیو پیښې ثبت کړې وې. سږ کال په 2013 کې تر دې دمه دری بیخی دی پولیو سبسی بیدی یوا دی قندار پا سپین بولده که دا بلا دی قندار پا شاولی کور که دا او بلا بیخ دی نگرار پا کاما که
خغلی احمد زیویل دا پا روان میلادی کال که دو هم کمپاین دی چه دا دری ورز و پوکدو که با دا افغانستان پا جنوب او جنوب ختیز ولایتونو او دا ختیز و پا هاگ ولس ولیو که چه دا پولیو لگو اخسر مختی تر سر شی خود افغانستان دا امی روختی وزارت وی لا هم دروانو نا امنیو لکبلا دا شپیتو زرو پا شوخوا که افغان مشمان پا بیلابیلو نا امنسیمو که دا گزرن لو واکسینا بی برخی پاتی کیگی په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی د پولیو د واکسین لپاره د 95 سلنه ساحو امنیت نیولی او د پاتې نورو لپاره هم د دینی عالمانو په مرسته هڅه کوي چې د پولیو واکسین ته زمینه برابره شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا نه پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوی او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. په همدې حال کې یو تن دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي ټول دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو افغانستان له دغه ویروسي ناروغۍ خلاص شي.
علما کرام مکلف دي چې هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دند هم باید ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي ټول هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دې لپاره خطر ترناک تمامې درې د علماء کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د پولیو یا د ګوزن د واکسین د پروګرام مشر له ازادۍ راډیو سره په یوه جلا مرکه کې وایي چې د کندهار د یو شمیر سیمو خلک که همکاري وکړي نو دا امکان شته چې د پولیو ټغر د روان کال په شپږو میاشتو کې له ټول هیواد نه ټول شي. ډاکټر میوند احمدزی په افغانستان کې د پولیو د واکسین په وړاندې چې نن پیل شو د یو شمیر ستونزو یادونه وکړه او ویل چې یو علت د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د پولیو ډېرې مثبتې پیښې دي چې ثبت شوي او علت یې دا دی چې خلک خپل ماشومان واکسین ته نه ورکوي. د چې په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په وړاندې د واکسین د کمپاینونو په وړاندې کومې ستونزې شته؟ په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې خلک په دې برخه کې څومره د پولیو د واکسین د کمپاین له ټیمونو سره همکاري کوي.
پښتانه په افغانستان کې ډېره ښه ټولنه ده، د ټولو صحي خدماتو ډېر په ښه شکل باندې قبلوي. یعنې د 4 ولایتونو د جملې نه که موږ حساب ته نکړو په 10 ولسوالیو کې د 4% نه کم باید دغه ولسوالیو کې ده. په دغه ولسوالیو کې موږ د داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغې خپل ماشومان په اسانۍ نشي واکسین. دغه ولسوالیو کې چې خلک واکسین نه کوي په دغه ولسوالیو کې د ټولو ماشومانو کچه چې زمونږ په دې وجه پاتې کېږي د 1-2% په منځ کې چې زیات شمېر چې د دوی په خندار په ښار کې دي، د پنجوایي په ولسوالۍ کې، شړۍ کې، ارغنداب کې او سپین بولده کې همدارنګه په شاولي کور.
دا دوهم ځل دی چې په روان کال کې د پولیو کمپاین مخ ته وړي. که په مجموع کې ووایي چې یو ماشوم ته چې له 15 کلونو کم عمر دی څو ځلې دغه د پولیو واکسین ورکول کیږي؟
اصلا د پولیو په واکسین کې دغه خصوصیت دی، یو غټه ستونزه تر اوسه پورې پولیو له منځه نه ده تللی. د پولیو داسې یو واکسین نه دی چې راشي چې یو ځلې ورکړي ماشوم ته د عمر تر پایه پورې هم مقاوم کړي. نو د پولیو په مقابل کې څو ځله باید واکسین ماشومان واخلي تر څو په بدن کې د مقاومت کچه دومره لوړه شي چې په پوهید کې د وحشي وایرس د گردش په مقابل کې دغه ماشوم مقاوم شي. نو داسې څو ځله یو ماشوم واخلي موږ دلته یو اکسپرت کمیټه لرو مشخصه په هغه کې د پولیو په نړیواله سطحه باندې د نړۍ په ملک سطحه باندې غټ غټ خلک دي چې پولیو باندې مطلب عمرونه تیر کړي دي. نو هغوی دغه ارزونه کوي او د دې په اساس باندې موږ کمپاینونه جوړو. مثال په توګه موږ په قندار کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په پکتیا کې په کال کې 9000 کمپاین کوو. نو دلته ماشومانو ته په کار دي چې د کلینیک تو دوزونو نه علاوه 9000 باید دغه واکسین واخلي، د هر کمپاین په دوره کې واخلي. په داسې حال کې چې په تخار کې یو ماشوم ته موږ صرف په کال کې 3 دوزه ورکوو، مطلب دا چې کلینیک دوزونه نه علاوه یوازې درې دوز دغه ماشوم ضرورت لري. نو دا د ماشومانو د ضرورت په اساس باندې موږ د دوزونو تعداد معلومو او د هماغو دوزونو د تعداد په اساس باندې موږ خپل کمپاین کوو. یعنی په دغه اساس باندې موږ بار بار په خپل ټولو د مطبوعاتو کې لارې ټولو د موږ د کوم فهم تفهیم وسیلې چې د هغوی د لارې دغه پیام خلکو ته رسو چې هر ماشوم هر ځل یعنی هر ماشوم د کمپاین په هر دوره کې واکسین کیږي.
اکثرا په هغو ولایتونو او هغو ولسوالیو کې تاسو د واکسین د پولیو کمپاین مخته وړئ چې هغه نه آرامه دي. په ډیرو مواردو کې موږ راپورونه درلودل چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفین د دغه کمپاین مخه نیسي. هغو سیمو کې چې واقعا هلته ماشومان دغه واکسین ته ضرورت لري، آیا داسې یو میکانیزم مو جوړ کړی دی چې دولت وسلوال مخالفین هم قانع کړي چې پرېږدي چې ماشومان هلته واکسین شي او ستاسو رضاکاران هلته خپل فعالیت مخته یوسي؟
البته پر اکثریت مناطقو کې موږ کوم خاص مشکل سره نه مخ کیږو، اما ځینې ولسوالۍ دي خصوصا هغه ولسوالۍ چې ډېر ناامنه دي او د دولت مخالفین هغه په نسبت نورو ځایونو ته نسبتا زیات نور خلک د بهرني خلک نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته داخل شي. په هغه ځایونو کې د نورو خلکو موجودیت دوی ځان د پاره خطر محسوسوي. نو په دغه څو مشخصو ولسوالۍ کې موږ مشکل لرو چې په دې کې د قندار، شاولي کوټ، میانشین، خاکریز دغه ولسوالۍ شامل دي. همدارنګه د مثقله او سنګین کې موږ بار بار د مشکلات سره مخ کیږو، اما په عمومي صورت سره په اکثر ځایونو کې تقریبا په ټول افغانستان کې راځي منطقي سره د دې چې دولت د مخالفین د کنټرول لاندې موږ هغه ته په کامیابۍ سره کړو کمپاینونه سرته رسوو. په عین شکل مشکل موږ په بارمال حکومله کې هم د پکتیکا بار بار پیدا کیږي او په بعضو سیمو کې بیا د دولت مخالفین د شي اجازه خصوصا د مخالفینو ځینې خاص ګروپونه علاقه دي. داعش وسلوال چې دي هغوی په هیڅ صورت خپل منطقو کې کمپاین ته اجازه نه ورکوي، اما دغه نور چې دي بیا تر ډېره حده پورې همکاري کوي.
ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ کله به موږ د دې شاهد چې په افغانستان کې پولیو کاملا له منځه ولاړ شي؟
ان شاء الله چې ډېر زر به غوړز وګورئ او موږ امیدونه ډېر زیات دي. په تخنیکي لحاظ موږ چې اوس ارزونه کوو نو که چېرته د کندهار خلکو همکاري د موږ سره وي، موږ په کندهار کې د 2% په شاوخوا د کندهار ښار سپین بولدک ژړی او ارغندام پټلۍ په دې ولسوالۍ کې موږ د 2% په شاوخوا کې ماشومان په دې وجه مستیق چې د دې کورنۍ هغوی ته واکسین نه کوي. دغه ماشومان کافی دي د لپاره چې وایرس په خپل کولمو کې وساتي. که چېرته دغه کورنۍ زموږ سره په تېر روان کال کې همکاري وکړي
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د ملي کمپاین او د دې ناروغۍ د له منځه وړو پر هڅو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند چارواکي وایي چې د بلخ لری کړل شوی ولی عطا محمد نور پلویان پر اتلونکو څورزو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سولې مظاهره په پام کې لري. منیر فرهاد د بلخ ولایت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهره د ارګ لخوا د عطا محمد نور غوښتنو ته د نه ځواب په اعتراض کې ترسره کیږي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د بلخ د ولایت ویانوی عطا محمد نور چې تیر ورځې په مزار شریف ښار کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کړي. منیر فرهاد چې د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې همدا شان وویل د دغو مظاهرو هدف دا دی چې حکومت د جمعیت او عطا محمد نور مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه وایي ښاغلی نور تیره شپه خپلو پلویانو ته څرګنده کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ارګ له لوري د دوی معقولو غوښتنو ته په ځواب کې سولهیزي او مدني مظاهرې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ مصطفی والی په دې وروستیو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ډېر ژر به جدي موقف اختیار کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د روان لمریز کال د لندې میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د ښاغلي نور استعفا یې منظور کړي او پر ځای یې انجنیر داوود د بلخ د نوي والی په توګه په دنده ګمارلی. له دې اعلان وروسته عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې څو ځله خپلو پلویانو ته په خبرو کې ویلي دي چې دی برحاله والی دی او لرې کول یې د ارګ او جمعیت امنیت د مذاکراتو په نتایجو پورې اړه لري. هغه مذاکرات چې تر اوسه یې کومه ښکاره نتیجه نه ده ورکړې. له دې وړاندې د امریکا سفارت او د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي و چې د بلخ په اداره کې بدلون باید په خپل وخت او په سوله ییزه توګه ترسره سي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور کار غیر قانوني دی، خو په دې وروستیو کې ښاغلي نور د دغه ولایت دوه ولسوالان تغییر او تبدیل کړي دي. د بلخ د والي وروستیو څرګندونو په اړه چې ګواکې په شپاړسو ولایتونو کې به سوله ییزې مظاهرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه په دې اړه له پولیسو سره کوم رسمي درخواست نه دی شریک سوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د مظاهرې قانوني بڼه ولري، پولیس چمتو دي چې د مظاهره کوونکو امنیت خوندي کړي. هغه وایي هر افغان د مظاهرو مسلم حق لري او څوک چې غواړي عدالت غوښتنه وکړي کولی سي د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس مظاهرې وکړي، او پولیس چمتو دي هر چیرې چې مظاهرې کیږي د امنیت په اړه جدي تدابیر ونیسي. که څه هم جمهوري ریاست د عطا محمد نور د وروستیو خبرو په اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویلي و چې د بلخ موضوع به ډېر ژر د قانون په چوکاټ کې هواره سي.
راپور کې مو واوریدل چې د جمعیت اسلامي ګوندوایي د بلخ د لرې کړل شوي والي عطا محمد نور پلویان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول هیواد کې غواړي چې سوله ییز اعتراضونه وکړي، خو د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي هیڅوک حق نه لري چې له حکومتي امکاناتو په استفادې سره د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. د دې حقوق پوهانو له ډلې کبیر رنجبر د ښاغلي نور او ارګ ترمنځ روانې ستونزې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې حکومت باید د قانون په چوکاټ کې دا اوږد کړکیچ ژر تر ژره هوار کړي. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی رنجبر د مرکې په پیل کې د مظاهرو د قانوني څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندوي.
اصل خطول اغا دوربونه قواعد مقررات قوانین په خونه دي سی بي یو کارمند دي دولتي اغه د ولایت په کچه اغه اختار ورکې مرکزی دولت ته چې مظاهری کومه دا خو اصل قوانینو کې دا مسائل مردود دي او اغه دا یو جرم دی، خپل ها اداري جرم دی. موږ لرو قانون د کارمندان دي، ملکی خدماتو کارمندان قانون دي کار لرو، او خپل دغه نور نافذه قوانین د منګه ټول اغه دا دا ردی دغه یو حالت لبدیل پر دی چې فکر کوم چې وتل چوکاټ قوانینو نه همیشه ستونزې خلقی کده، هر جانب دا کار کوي، اغه په خلکو ظلم کوي، په خپل ځان ظلم کوي، ولې دا خبره خو پټ نه پات کیږي. دا لدین ټول هم په داخل کې هم په خارج کې خلک خبريږي، او زه فکر کوم چې دا په ګټه دی هیڅ چانه ده، مخصوصا دغه خلکو په ګټه چې وګړي قانون له چوکاټ وځي.
هر څوک حق لري چې د قانون په چوکاټ کې مظاهری او لاریونونه وکړي.
ولې نه لري؟ خدای دې استعفا ورکړي، زه هم ورسره وزر مظاهرو کې کړی ده، هغه مطالبه قانوني بګردی چې هم والی دی او هم مظاهره هغه کې تحریکي مرکزی دولت په مقابل کې دغه د سوال پوښتنه مې سره وړي، او دا مخالف د قوانینو ده کنه غیر لږ خو کولای دي هم خلک راووزي او مظاهري وکړي، خپل قانوني مطالبات د قانون د مظاهراتو پر بنسټ مطرح کړي.
رنجبر صاحب، ورځ تر بلې دغه ستونزې نور هم غټیږي، مرکزی حکومت څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي؟
زه فکر کوم چې مرکزی دولت باید په تفاهم کې له نورو سیاسي ډلو ټپلو سره، او په تفاهم کې د منګه د بینملي همکارانو متحدینو سره باید قانون تطبیق کړي. تر هغه چې قانون تطبیق نه کړي همیشه ناستی چې څه وخت باید معامله کړي، او د معاملې پر بنا به دا ستونزې حل وي، هغه ستونزې به نور هم کشره در کېږي، نور هم ډیریږي، او هیڅ وخت به پایان نه لګي. د دې خاطره هر څه زر د خپل دولت د قانون په چوکاټ کې واچي، هغه د ضربه د ستونزې حل شي، او زه فکر نه کوم چې ولس دغه چا ملاتړ وکړي چې هغه د قانون په چوکاټ وي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په پاکستان کې ډیره اکثر افغانان وایي په اوس وخت کې دوی د خپل وطن ته تلو ته ځکه زړه نښه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان حکومت په پاکستان کې ډیره سلګونه زره افغان کډوالو ته د راتلونکي میلادي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. فرانس پریس خبری آژانس په پاکستان کې د ډیره افغانانو د اندېښنو په باب یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
محمد نبی یو افغان کډوال دی چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسي. اسلام آباد پر هغه او نورو شاوخوا 2 میلیون کډوالو فشارونه راوسته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. دېرش کلن محمد نبی وایي یو ځلې په 2015 کال کې افغانستان ته بیرته تګ تجربه کړی دی.
پنځ کې تللی وم تقریبا 2008 کې نو واپس موږ واپس راغلو. دلته راوړې بیا په دې کېم کې بس بیا روزګار ژوندۍ داسې حالات کې موږ واپس رالو. اوس یو سړی یو کډه دی او ځان وړي او بل ځای ته کنه نو د عقل دومره شي ځان سره وړي چې هلته واغوندي په ځان باندې واچي یو کپڑا بستره چی شي موږ صرف دا کپړې ځان سره وړي ولې موږ سره کریا نور نه و.
د نبی او نورو افغانانو لپاره افغانستان ته تګ بې خطر نه دی. په تیره بیا هغو جګړو او خونړیو پیښو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې زیات شوي دي په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤول د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان بلل کیږي. عبدالحمید او محمد ولی پاړه وایي
تکلیفونه دي خامخا او جګړې دي. دا څومره چې بمو چاودو کابل کې تقریبا 300 کسان پکې زخمیان او څه پکې مړو شو نو ته خو د امن هغه نه ده چې سړی وایي امن د وطن کې دي ته د امن نوم نشی سو کې خودله
نو خوشلار شته نه یې مرګ تړلای دا بار حکومت نه پرې دی ولندم دوی نه پرې دی دا خانه د عمل تک دا ولګه تندې معاملې ته به تیر عمر خو بنه کنه.
د پاکستان دولت تر فشار لاندې چې په خپل خاوره کې ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. اسلام آباد ادعا کوي چې یو شمېر د وسخ دریزو د افغان کډوالو په کمپونو کې پناه اخیستی او همدا علت دی چې باید دوی له پاکستان ووزي. خایي د یو شمېر کسانو لپاره د اسلام آباد اندېښنې د منلو وي خو یو شمېر نور په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي شخړو په ترڅ کې له افغان کډوالو د کابل په وړاندې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د چارو کارپو سیف الله محسود په اړه وایي
whenever pressure has mounted on the pakistan from the americans
har kala che pakistan de america wana niwale tolane tar fishar land ra gale hamda palmay kade che gwa ke din aramay o ilat pa pakistan ke ha gasimi de che afghan kadwal pa ke usi de dil para de gistunze pa udan de wala rada de che afghan kadwal khpal hewat ta wastawi tar so da si wan gire lish che de gistunze le pakistan sarchina na akhli. پاکستان د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې هیواد کې د رجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نوره تمدید کړه. خو د اسلام آباد په کمپ کې کډوالو ویلي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې ډېر خراب شوی ښایي هغه کسان چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنېږي ستنېدلې لنډمهاله وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو د نوریاس نوري زما همکار و چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه جزئیات اورول. او له دې سره د دې خبرونې وروستی راپور تاسو وړاندې کیږي چې یو نړیواله مسله ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته رسیدلی. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د کړکیچ په ترڅ کې محمود عباس غواړي د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره هڅه وکړي او ځکه له ولسمشر پوتین سره خبرې کوي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې وژل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې 2 اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترینګلی شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیل د اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګه غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبې په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شومیلن وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته هم راورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجلې د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره دا ده په سټوډیو کې ده. زرغونه جانې سلامونه.